مننه ستار فروخت، تاسو ستړي مسې د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اورئ چې د پاکستان په لاهور کې 14 شاوخوا او 1 کسان وژل دي. نن د شنبه ده، د وریا حمل 9 د مارچ میاشتې 28مه. اوس له خبرونو یې را پیلو چې اسد الله لودین الولی.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، دا اندېښنې شته چې ممکن راتلونکي انتخابات په خپل وخت تر سره نشي. په ننګرهار کې 50 وسلوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای شول، او پاکستانی چارواکي وایي په یو برید کې چې ظاهرا ځان وژن کوي وو، لږ تر لږه 9 کسان ووژل شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خوانی مشر وای د احتمال شته چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات وزندېږي. احمد یوسف نورستانی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل حکومت ونشي کولای چې د دغو انتخاباتو لپاره نیمایي بودیجه په ټاکلي وخت کمیسیون ته برابر کړي. نورستانی زیاته کړه د انتخاباتو د نیټې له اعلانولو وروسته یې له حکومت پرله پسې د مالي منابعو د برابرولو غوښتنه وکړه، خو حکومت ورته ځواب نه و ورکړی.
بندلسم د دالو امتر روته امتر شوسمو په عمل کې روان دي. نو فکر کوم چې نن هم حکومت دغه بودیجه د کمیسیون په اختیار کې ورکی، امکان لري چې د عمل تر اخره پورې به دا کمیسیون ته ورسیږي. دا میته فکر کوم چې کافی نه دی.
د نورستاني په وینا د دغو انتخاباتو لپاره چې د سره کېدو لپاره د میزان صدر مشتمه نیټه اعلان شوه، 112 میلیونه ډالر ته اړتیا شته. هغه ویل لمن دی چې د کمیسیون د ریاست استعفای له دې سره مرسته وکړي چې د انتخاباتو په اړه په هیواد کې پټه پدریدلې حالت پای ته ورسیږي، او هم نړیواله ټولنه له انتخاباتو سره مالی مرسته پیل کړي. په ننګرهار کې 50 وسلوال مخالفین او طالبان له سولې سره یو ځای شوي دي. د ننګرهار د والی مطبوعاتي دفتر څخه خبر شوی خبر پانه وایي چې په دغو کسانو کې د اسلامي دولت ډلې یو سیمه ییز قومندان او د طالبانو درې قومندانان هم شامل دي. د ننګرهار د سولې د عالی شورا د کمیټې رئیس ملک نذیر وویل چې د سولې له بهیر سره یو ځای شوي لاسې د اسلامي دولت ډلې او درې څلوېښت طالبان دي. د رسول ګل په نوم د اسلامي دولت ډلې یو پخوانی غړی وویل پاکستان کې روزنه ورکول شوی او افغانستان ته د جګړې لپاره راستول شوی وو.
دا پاکستان سي خلک دی، افغانستان رانی پاکستان خلک دی، موږ اوس کې افغانستان سره مرسته کوو.
د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخې د اسلامي دولت ډلې غړو د سولې له پروسې سره د یو ځای کېدو پر مهال وویل چې پر خلکو د دغه ډلې د ظلمونو په خاطر وسله پر ځمکه کې خوده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا د سنگاپور له ټیم سره مسابقه وکړي. دغه مسابقه د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام او د 2019 کال د آسیایي هیوادونو د فوټبال جام د غوروي لپاره د مسابقو په ترڅ کې د تهران په تخت سټډیوم کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې افغان فوټبالران په دغه لوبه کې د ګډون لپاره ایران ته رسیدلي دي. افغانستان د تیر پنځمه په ورځ پر جاپان 15-0 په مقابل کې خپل لوبه وبایلله. دا هم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي په یو برید کې چې ظاهرا ځان وژن کوي وو، لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. د وژل شوو اکثره یې ښځې او ماشومان دي. په دغه برید کې چې د لاهور ښار په یوه ګڼه ګوڼې د ګلشنی اقبال پارک د موټرو درولو په ځای کې وشو، په سلګونو کسان ټپیان شوي هم دي. برید هغه مهال وشو چې د پاکستان اقلیت مسیحیانو د یکشنبه په ورځ د عیسویانو مذهبي جشن لمانځه. د امانت علي په نوم یو ځوان چې په دغه پارک کې برګر پلور، د 14 په اړه رویټرز اجانس ته داسې وویل.
سر مې د برګل غاره تا یکدم زور کده
دی. وای ما برګر په خو چې ناصاف مې دی وقوي چاودنه غاګ واورید. سم دستي مې نشو کولای چې پوشم چې څه پېښه شوه. له پاکستانی طالبانو سره تړلې د جماعت الاحرار ډلې د دغه خونړي برید مسؤلیت په غاړه اخیستې او ویلې دي چې په قصدي توګه په دغه برید کې مسیحیان په نښه شوي وو. احسان الله احسان چې ځان د دې ډلې ویان پیژني ویلې چې دا ډله به نور بریدونه هم ترسره کړي. دغه ډلې د پاکستان په شمال لویدیځ کې د یوې مهمې د یوې محکمې په دروازه کې د مارچ او د اووم ځان وژونکي حملې مسؤلیت هم په غاړه اخیستې وو. په هغې حمله کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي وو، او دې ډلې ویلې چې دغه برید د ممتاز قادر برادری د اعدام د غچ اخیستو لپاره کړی وو. نو موړی چې په 2011 کال کې د یو والد وژلو په خاطر په اعدام محکوم شوی وو، 13 میاشت پر د اعدام سزا عملی شوه. د هغې د اعدام په وړاندې د اعتراضونو په دوام پرون په اسلام آباد کې په زرګونو کسانو په یو مظاهره کې ګډون کړی وو. د سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیر عادل الجبایر له ایران غوښتنه کړې چې له ریاض سره د اړیکو عادي کېدو لپاره د خپل چلند بدل کړي. جبایر چې پرون په ریاض کې خبرې کولې وویل، په تیلو غنی هیواد سعودي عربستان له تهران سره سوله ییزې اړیکې غواړي او درې لسیزې کېږي چې هڅه یې کړې له ایران سره نږدې اړیکې ټینګې کړي، خو په بدل کې موږ هیڅ هم ترلاسه نه کړل. ریاض په جنوري میاشت کې له تهران سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې وروسته له هغې پرې کړې چې یوه ډله کسانو په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت او بیا په مشهد کې د عربستان پر قونسلګرۍ برید وکړ. ریاض ایران تورن کړی چې په یمن کې د شیعه حوثي یاغیانو ملاتړ کوي. سعودي عربستان په تیرو 15 کلونو کې په سوریه کې د یاغیانو ملاتړ کړی، خو تهران په څرګنده د بشار الاسد د رژیم ملاتړ ته ادامه ورکړې ده. د ایران ولسمشر حسن روحاني د شنبې په ورځ وویل، ریاض په اسلامي نړۍ کې مهم رول لري. د زیاته کړه که چیرې د ایران او عربستان ترمنځ کومه ستونزه وي، باید د خبرو له لارې هواره شي. کرملن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته د هغه د پوځ لخوا د پالمیرا لرغونی ښار د بیرته نیولو مبارکي ورکړې ده. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف ویلي، پوتین او اسد پرون وروسته له هغې ټلیفوني خبرې وکړې چې دمشق پرون د ورځې په پیل کې اعلان وکړ چې له پالمیرا ښاره یې د اسلامي دولت ډلې وسلوال په شا کړي دي. د روسیې ریانوستي دولتي خبري اژانس د پیسکوف له قوله ویلي چې وایي د سوریې له ولسمشر سره په خبرو کې ولادیمیر پوتین د سوریې په پوځ کې د هغه همکارانو ته چې پالمیرا یې له تروریستانو آزاده کړې مبارکي ورکړه او یادونه وکړه چې دا مهمه ده چې د دغه نړۍ د کلتور لرغونی ښار وساتل شي. دغه ځای د نړۍ د کلتور لرغونی ښار وساتل شي. د روسیې د هوایي ځواکونو په پراخ ملاتړ دغه پرمختګ له سمبولیک او ستراتیژیک پلوه د سوریې د حکومت لپاره ستر بریالیتوب ګڼل کیږي. او وروستی خبر دا چې د هالند څارندوالان وایي پولیسو په روتردام کې یو فرانسوي تبع پر فرانسې د تروریستي حملې په تنظیمولو کې د لاس لرلو په تور نیولې دی. څارندوالانو په یو بیان کې ویل چې دغه 2.5 کلن سړی چې د فرانسې د حکومت په غوښتنه د یک شمې په ورځ نیول شوی، ډیر ژر به فرانسې ته وسپارل شي. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې درې تنه نور هم نیول شوي چې دوی له اصل الجزائریان دي. د اروپای اتحادی حکومتونو د پاریس د 13 نومبر د میاشتې له خونړیو حملو وروسته د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري زیاته کړې ده. په هغو حملو کې 130 کسان وژل شوي وو. د مارچ په 22مه د برکسل په حملو کې هم 130 کسان وژل شول او 270 نور ټپیان شول. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د پاکستان په لاهور کې یو 14 شاوخوا او یا کسان وژلي. د انتخابات خپلواک کمیسیون په خانه مشر مو پوښتلې چې ولې استعفا وکړه.
کچېره زما په استعفا باندې یادې وایسته په خپله باندې دا فشار نه په حکومت کمیږي، نو دا به د افغانستان د خلکو لپاره بهتر وي چې زه استعفا وکړم.
د کرکټ ملي لوبډلې پرونی بریا په هلمند کې ځوانانو ته خوشحالي په برخه کړه.
زه ډېر خوشاله یم چې موږ یو داسې لوبډلې ته ماته ورکړه چې هغه خپل بریوا جنګ کې خپل درې سر لوبې ګټلې وې، نو موږ د افغانستان لوبډلې باندې زه ویاړم.
تاسو اسمیسونه هم در تلورو د لولو دورکو ازنه د لټي پروگرام هم د خبرونی په دویمه نیمه کې واوري. د پاکستان په لاهور کې پرون په یو چاودنه کې چې انتحاري حمله بلل سوی، نږدې اویا کسان وژل سوی او په سلګونو نور ټپیان سوی دي. دغه حمله چې د جماعت الاحرار په نوم له پاکستاني طالبانو سره تړلې یوې ډلې مسؤلیت اخیستی، د پاکستان پر اقلیت مسیحیانو باندې چې خپل مذهبي جشن نمانځه سوی ده. دې وسلوالې ډلې ویلي چې په قصدي توګه یې مسیحیان په نښه کړي وه. دا په واګه بندر کې له بریدونو وروسته چې 55 کسان پکښې وژل سوي وه، په سیمه کې تر ټولو خونړی برید ګڼل سوی چې اکثریت قربانیان یې مسیحیان دي. سپینې ماڼۍ هم دا حمله غندلې. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
دا د هغو امبولانسونو غږ دی چې په لاهور کې له قوي چاودنې وروسته د پیښې له ځایه مړي او ټپیان انتقالول. دغه چاودنه د ښار د یوه ګڼې ګوڼې پارک د موټرو درولو په ځای کې وشوه. چارواکو وویل چې مسیحیانو د یکشنبې د ورځې خپل مذهبي جشن لمانځه. د چارواکو په وینا په وژل شوو او ټپیانو کې ډېرې ښځې او ماشومان دي. د محمد عثمان په نوم د لاهور د ادارې یو لوړ پوړي چارواکي د پیښې په ځای کې د اسوشیټد پرس خبري آژانس ته وویل چې په لسګونو کسان وژل شوي او د ژغورنې عملیات هم دوام لري. د جنادي روغتون یو مسؤل ډاکټر اشرف وویل له څلوېښتو زیات مړي یوازې دې روغتون ته وروړل شوي دي. هغه دې روغتون ته د انتقال شوو ډېرو ټپیانو روغتیایي وضعیت هم خطرناک وباله. د جاوید علي په نوم د سیمې یو اوسیدونکو ویلي چې چاودنه دومره زوره وروه چې د کور ټولې کړکې ماته شوې. د هغه په وینا د پیښې له ځایه دوړې پورته کېدې او د خلکو چیغې له هرې خوا اورېدل کېدې. جاوید ویلي ډېر مسیحیان هلته راټول شوي وو. له پاکستاني طالبانو سره تړلې د جماعت الاحرار په نوم ډلې د غبم چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلې دي چې په قصدي توګه مسیحیان په نخښه کړي وو. احسان الله احسان چې ځان د دې ډلې ویان پیژني دغه راز خبرداری ورکړی چې نورې حملې به هم ترسره کړي. هغه پرونی برید د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته یو پیغام بللی دی. شریف د پنجاب ایالت او د هغه مرکز لاهور خپل پیاوړی سیاسي مرکز بولی. د ګلشن اقبال په نوم دغه پارک د لاهور ښار چې 8 میلیونه نفوس لري مرکز ته نږدې دی. دغه پارک پر دې سربېره چې د خلکو لپاره د تفریح او ساتیري زمينه برابر کړي، ډیر ځوانانو ته کاري زمينه هم برابر کړي دي. امانت علي یو له دغو ځوانانو دی چې په پارک کې برګر پلوري او پرون هم د چاودنې په محل په پارک کې وو. هغه د چاودنې په اړه رویټرز آژانس ته وویل:
سر مې د برګر لګاره تا یکدم زور کړه دماکه
ما برګر په خاوه چې ناڅاپه مې دی وی قوي چاودنې غږ واورید. سمدستي مې نشو کولای چې پوښم څه پیښه وشوه. لاهور چې د پاکستان یو فرهنګي مرکز ګڼل کیږي او له هند سره پوله لري، په ورستیو کلونو کې نسبتا امنو. جماعت الاحرار ډلې هم سمو د مخکې د پاکستان او هند ترمنځ په واګه بندر کې د خونړي برید مسؤلیت په غاړه اخیستی وو. په دغه برید کې 55 کسان وژل شوي وو. سپینې ماڼۍ په لاهور کې پرونی حمله غندلې او هغه یوه نازوان مردانه او وحشتناکه حمله بللې ده. سپینې ماڼۍ ژمنه کړې چې د هغو کسانو په ځپلو کې به له پاکستان سره په ګډه کار کوي چې په دې هیواد کې ویره خپروي. په لاهور کې دغه حمله پرون داسې مهال وشو چې اسلام آباد د پولیسو او ممتاز قادری د پلویانو ترمنځ د اخوډب شاهد و. قادری چې په 2011 میلادي کال د یوه والي د وژلو په خاطر په اعدام محکوم شوی و، تیره میاشت پرې د اعدام سزا عملي شوه.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د اورزګان ولایت په چارچونو ولسوالۍ کې د افغان امنیتي قواوو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو ځینې پوستې نیولې دي. محمد صادق رښتینی نور حال راکوي چې له کندهار سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. رښتینی صاحب، دا جګړه کله پیل شوه او تلفات هم لري؟
سالی صاحب، اوریدونکو سهار نیکمرغه. بلې، د روزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د ډېر لسو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. چارواکي چې د تېرې شپې راهیسې وسلوالو طالبانو پر افغان امنیتي ځواکونو خپلو حملو ته زور ورکړی دی. په دې اړه چې ما د چارچینو د امنیت قومندان ولیدات سره خبرې وکړې، هغه وایي چې له تېرې شپې راهیسې په دې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 12 پولیس او 23 طالبان وژل شوي، 24 امنیتي ځواکونه او 23 وسلوال طالبان ټپیان شوي دي. کومندان وایي چې طالبانو تر اوسه د امنیتي ځواکونو 12 پوستې نیولې او که مهمات ورته ونه رسېږي نو کېدای شي چې ولسوالۍ بېخې سقوط وکړي. د کومندان په وینا په جګړه کې د امنیتي ځواکونو د ستړیا په وجه دغه سیمې وسلوالو طالبانو ته پرېښې دي. په عین وخت کې طالبان هم د چارچینو په جګړه کې د خپلو لسراوړونو خبر ورکوي. دوی وایي چې لس پوستې له امنیتي ځواکونو نیولې دي او په زیات شمېر امنیتي ځواکونه یې وژلي دي.
چارواکي څه وایي چې د کورنیو چارو وزارت یا هم دفاع وزارت د اضافي ځواک د لیږلو ژمنه ورسره کړې ده؟
د چچنو امنیه کمانډان وایي چې تیر ورځ خپل د ولایت امنیه کمانډان د ولسوالۍ ته ورغلی وو او دوی دغه د تجهیزات او د پولیسو د کمښتن زور سره شریک کړی ده. او امنیه کمانډان وایي چې ژمنه یې ترلاسه کړې ده چې د هلمند څخه به ځینې پولیس هلته ځي چارچینو ته او د دغه ولسوالۍ هغه سیمې چې طالبانو نیولي دي بېرته به
ومردل چې د روزګان ولایت په چارچون ولسوالۍ کې د افغان امنیتي قواوو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده چې له تېرې شپې راهیسې په نتیجه کې 12 پولیس او 28 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د ننګرهار اوسیدونکي وایي چې په مرکز جلال آباد کې د انسان تښتونې پیښې زیاتې سوي دي. دوی شکایت کوي چې د امنیتي چارواکو له ژمنو سره سره دغه ستونزه حل سوې نه ده. شاه محمود شینواری له جلال آباد نور حل راکوي چې د ټلیفون په مستقیم تماس کې راسره دی. شینواری صاحب، د انسان تښتونې دغه پیښې لکه لا زیاتې سوي
ډېر زیاتمنه سړی صاحب له ډېر مودې راهیسې په ننګرهار کې وخت نا وخت د انسان تښتونې پیښې کېدي چې په دې وروستیو کې یو ډاکټر د هغه زوی همدې ته ورته نورې ځینې پیښې وشولې چې هغه په ښار منځ کې د پرانا ورځ باندې خطاب شول. همدارنګه د دغې پیښې نه وروسته د ننګرهار ډاکټرانو دکاندارانو مدني فعالانو دوی په ګډه باندې احتجاجي غونډې ترسره کړلې او په دغه اندېښنې شریکې کړلې چې د ښار وضعیت د ناامن دی او ځانته په خوندي نشي احساسولی. او همدغه و چې تېره ورځ بیا د ننګرهار ولایتي ادارې او امنیتي ځواکونو ګډه ناسته نیولې وه او په دې کې یو فیصله یې وکړله چې پر شخصي وسلو ګرځولو باندې بندیز ولګېده. د خلکو غوښتنه هم همدغه وه، اوس ولایتي ادارې پرېکړه کړې ده، خو د خلکو غوښتنه همدغه ده چې دغه فیصله چې اوس په امنیت په شورا کې چې شوې ده، د ولایتي ادارې امنیتي غونډه کې شوې ده، دا باید عملي شي. ځکه له دې نه وړاندې هم دغسې ډېرې فیصلې شوې دي چې د تورې شیشو موټر به اجازه نه ورکول کېږي، یا هغه وسلې چې جوازونه ورکول شوي دي هغه به نه ګرځول کېږي. خو هغې سره سره بیا هم په ننګرهار کې دغسې ستونزې ولیدل شوې. اوس که څه هم ولایتي ادارې فیصله کړې ده، خو د خلکو غوښتنه همدغه ده چې پر شخصي وسلو باندې باید بندیز ولګېږي. هغه جوازونه چې په تېر کې د قمندان صاحبانو دخوا نه ورکول شوي دي، د والي صاحبانو دخوا نه ورکول شوي دي، شخص نه دی معلوم ولې هر چا ته دغه جوازونه ورکول شوي دي، خلک ځان خوندي نه شي احساسولی. نو د خلکو غوښتنه هم همدغه ده چې باید هغه فیصله چې شوې ده باید عملي شي.
ومردل چې د ننګرهار اوسیدونکي شکایت لري چې په مرکز جلال آباد کې د انسان تښتونې پیښې زیاتې سوي دي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست.
خبر یاست. ساینسپوهان وایي د انسان د مغزو فعالیت د کال په مختلفو فصلونو کې توپیر لري. د دوی په وینا د انسان د مغزو ځینې برخې تر ژمي په دوبي زیاتې فعالې وي. د بریتانیا د ټلیګراف ورځپاڼې د راپور له مخې د بلجیم د لیش پوهنتون ساینسپوهان په بیلابیلو فصلونو کې د انسان پر مغزو له مطالعې وروسته دې نتیجې ته رسیدلي چې د انسان د مغزو تمرکز په دوبي اوج ته رسیږي، خو د کال تر ټولو په لنډه ورځ تر ټولو ټیټیږي. د دغو ساينس پوهانو په باور انسانان سلګونه کاله پخوا له فصلونو سره زیات تړلي ول. د اروپا په شمالي هیوادونو کې چې ژمی اوږده او ساړه دي، ډیرو خلکو ته په ژمی ډیپریشن او خلقتنګي پیدا کیږي. خو دا لومړی څېړنه ده چې د انسان د مغزو او د هوا یا فصل ارتباط شي. څېړونکي وایي د دې څېړنې په ترڅ کې د 28 تنو رضاکارانو مغز د یو کال په مخه د میاشتې یو ځل اندازه کړل. د ازمیش په دوران کې هر برخوال 4.5 ورځې په لابراتوار کې تیرې کړې چې بدن یې د رڼا او د ورځې د اوږدوالي په شان د فصل اغیزې وویني. دوی ته د دې ازمیش یا تجربې په لړ کې څرګنده شو چې د جون په میاشت یا د جوزا او سرطان په منځ کې چې دوبی اوج ته رسیږي، د انسان حافظه او د تمرکز اندازه زیاتیږي، خو په ژمي تر ټولو کم حد ته ټیټیږي. دوی دغه راز معلومه کړي چې د انسان حافظه په منی تر ټولو لوړ حد ته رسیږي، خو د پسرلي په لومړیو کې کمیږي.
اوسم بهرنۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. بریتانوي ورځپاڼې ډیلی میل د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ د کرکټ پر پرونی مسابقه یوه لیکنه خبره کړې چې سرلیک دی که څه هم افغانستان ویست انډیز ورخطا کړی وو، خو دغه هیواد بیا هم د روانو شل اوره نړیوالو مسابقو نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړه. د لیکنې په یو برخه کې راغلی، په پرونی مسابقه کې تر ټولو زیاتې منډې نجیب الله زادران وکړې، د په څلوېښتو توپونو اته څلوېښت منډې وکړې. خو ورځپاڼې لیکي که څه هم افغانستان خپلې شل آوره نړیوالې مسابقې پای ته ورسولې، خو په خپل ګروپ کې یې یوازې یوه بریا ترلاسه کړه. افغانستان په خپل ګروپ کې تر ټولو مخکښه لوبډله یعنی ویست انډیز ته د شپږو منډو په توپیر ماتې ورکړه. له هند خبرېدونکي ورځپاڼې د اکانومیک ټایمز هم پر پرونۍ مسابقې تبصره خپره کړې او لیکي افغانستان د خپل ګروپ په وروستۍ مسابقه کې چې پرون د هند په ناګپور کې وسوه یو تاریخ جوړ کړ چې د 2012 میلادي کال اتل یعنی ویست انډیز ته یې د شپږو منډو په توپیر ماتې ورکړه. د اکانومیک ټایمز لیکي دغه ماتې بیا هم د ویست انډیز پر برخلیک کوم اغیز نه لري، ځکه دغه هیواد د روانو شل اوره نړیوالو مسابقو نیمه پیلوبې ته وتلی او د اول ګروپ په سر کې ځای لري. ورځپاڼې زیاتوي په پام کې ده دغه هیواد نیمه پیلوبه په ممبئی ښار کې وکړي. د پاکستان چاپ ډیلی ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼې کې د افغانستان د سولې له پروسې سره د ایران د مرستې په باب لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی د ایران ولسمشر حسن روحانی پاکستان ته په خپل سفر کې د شامې پرز وویل چې هیواد یې تیار دی له پاکستان سره د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري وکړي. د ډیلی ټایمز رسپنې په حواله روحانی د خپل دوه ورځني سفر په وروستۍ ورځ یو کانفرنس ته وویل تهران د اسلام آباد له هغه پیشنهاد سره په بشپړ توګه موافق دی چې د پاکستان، ایران او افغانستان ترمنځ دی د سولې پر مذاکرو درې اړخیزي خبرې وسی. دیرن ولسمشر زیاته کړي سول او ثبات د افغانستان لپاره حیاتي اهمیت لري، موږ تیار یو چې تر خپل وسه هلته د سولې او امن له ټینګښت سره مرسته وکړو. حسن روحانی ویلي چې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره یې د جمعې پر ورځ هم د افغانستان پر مسله ځانګړې خبرې درلودې. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر وایي چا استعفا ته نو اړ کړي، بلکې د هیواد ملي ګټو ته په پام سره یې په خپله خوښه د کمیسیون له ریاسته استعفا کړې ده. محمد یوسف نورستانی له ازادي راډیو سره په مرکه کې دغه راز وویل، هیله من دی چې په استعفا سره د انتخاباتو لانجه هواره سي او هم نړیوال د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو لپاره چې ټاکل شوي انتخابات یې د روان کال د میزان پر څلورویشتمه وسي د افغانستان له حکومت سره مالي مرستې پیل کړي. خو نورستانی پر خپل وخت د دغه انتخاباتو د ترسره کولو په اړه شک څرګند کړ او زیاته یې کړه تر اوسه کمیسیون ته لازمه بودیجه نه ده ورکول سوې او ډیر کارونه په مخ کې دي چې ترسره کول یې وخت ته اړتیا لري. نوریاس نوری له ښاغلي نورستانی څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د انتخاباتي اصلاحاتو په تړاو د انتخاباتو لانجه له څو میاشتو راهیسې روانه وه، ولې اوس د استعفا پریکړه وکړه؟
دا د حکومت وظیفه خو همیشه لپاره نه وي، که نه یو وخت راځي چې سړی یا ستړی کېږي یا یې نه خوري یا غواړي چې بل شغل کې ځان مصروف کړي، باید یو وخت سړی استعفا ورکړي. راغلو په دې چې څن تاسو ته معلوم دی چې زموږ مملکت دا یو کال راهیسې ډېر د فشار لاندې وو، ته د خارجان د خوانه ته داخل د خوانه دواړو جلانواو رئیس جمهور او د جلانواو رئیس اجرایه ترمنځ هم بعضې اختلافات موجود وو، یعنې حکومت ته یو بنبست سره مخامخ دی. نو د خارجان فشار هم ډېر زیات و چې باید په انتخاباتي نظام کې څه اصلاحات راشي او که دا را نه شي مونږ خپل کومکونه نه شو کولی یا ډونر قانع کولی نه شو. نو ما دې دپاره چې یو خوانه دا د حکومت د دې فشارونو نه خلاص شي، بل خوانه ما د افغانستان د ملي ګټو په خاطر، د افغانستان د امنیت په خاطر، د افغانستان د ثبات په خاطر او د خلکو د هوسایې په خاطر ما تصمیم ونیو چې که چېرې زما په استعفا باندې یا د وظیفه پرېښودلو باندې دا فشارونه په حکومت کمیږي او حکومت خپل نورمال اجراءات ته دوام ورکړي، نو دا به د افغانستان د خلکو لپاره بهتر به وي چې زه استعفا وکړم. بعض وخت خلک کوشش کوي چې خپل زیردستان قرباني کړي، خو ما تصمیم ونیو چې زه به ځان قرباني کړم که چېرې زما په لرې کېدو باندې افغانستان ته مثلا د افغانستان په ګټه تمامېږي، نو دا به زما لپاره د استعفا.
مرسلی صاحب، له اوږدې مودې راهیسې انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو له مسئلې سره دغه راز د دواړو کمیسیونونو د کمیشنرانو د نوې کېدو خبره هم کېدله، تاسو اوس وایئ چې د افغانستان د ملي ګټو لپاره مو دغه قرباني ورکړه او استعفا مو ورکړه، یعنی پر تاسو باندې د حکومت له لوري فشارونه نه وو؟
ابدا هیڅکله د حکومت د خوانه زموږ باندې فشار نه وو. او که تاسو د جلالآباد رئیس جمهور د ویان معاون خبر اورېدلې، هغه ویل چې حکومت هیڅکله دا صلاحیت نه لري یا رئیس جمهور چې کمیشنر لري، کې دا یو مستقل کمیسیون دی او د شپږ کالو دپاره داخل ان
شوی دی هغه څوک په خپل رضا باندې کمیسیون پرېږدي هغه دپاره کوم قانوني ممانعت نشته، اما په موږ باندې هېڅ چا په ما باندې شخصا هېڅ چا فشار نه دی راوړی.
نورستاني صاحب، د حکومت اجرایه رئیس په کراتو کراتو ویلي دي چې نوي انتخابات باید نوي کمیشنران ترسره کړي، په دې معنا چې دغه دواړو کمیسیونونو کمیشنران باید نوي شي. د غوراوي کمیټه هم ټاکل شوې ده چې د نوي کمیشنرانو سپارښتنه وکړي چې ولسمشر به هغوی مني. تاسو اوس وایئ چې یوازې تاسو استعفا ورکړه د افغانستان د ملي ګټو په خاطر، یعنې په دې معنا چې ټول کمیشنران به نور برحاله وي؟ که چیرې دا برحاله وي، خو هغه انتخاباتي اصلاحات چې غواړي د افغانستان حکومت رامنځته کړي هغه خو مخته نشي تللی، او له بلې خوا نړیواله ټولنه هم پر دې باندې اصرار کوي چې موږ په هغه صورت کې د افغانستان له انتخاباتو سره مالي مرسته کوو چې باید اصلاحات، هر اړخیز اصلاحات پلي شي.
اصلاحات نه مقصد مرام څه دی تر اوسه پورې هیڅوک یو مشخص جواب نه لري. آیا که دوی غواړي چې اصلاحات په قانون باندې راوړي، د انتخابات ټاکنو په قانون باندې اصلاحات راوړي، هغه قانونی موانع موجود دوی دپاره. د اصلاحاتو قانون کې تعدیل راوستلو دپاره مسؤول مرجع همدغه کمیسیون دی. څوارلسم ماده د انتخاباتو قانون د تشکیل او د صلاحیتونو قانون دویمه فقره وایي که چیرې تعدیل پیشنهاد کېږي په دې قانون کې باید دغه کمیسیون یې وړاندې کړي، نه یو بل کمیسیون چې د کوم ځای نه جوړېږي د اصلاح په نوم باندې.
نورستاني صاحب، تاسو مخکې هم په همدې باندې تاکید کوو چې فقط دغه کمیسیون دی چې که چیرې اصلاحات رامنځته کېږي د دغه کمیسیون لخوا به رامنځته کېږي، اما له دې سره سره بیا هم دغه فشارونو دوام وکړ. د حکومت اجرایه رئیس تاکید کوو او تاکید تر اوسه پورې کوي چې باید کمیشنران نویسي، نوي انتخابات باید نوي کمیشنران ترسره کړي.
زه فکر کوم چې خو د خپل کار دی، نو کمیشنر د پاره څوک په خپل اختیار باندې کمیسیون پرېږدي. ما درته وویل چې کوم قانوني ستونزه پکې نشته، اما د فشار لاندې څوک لري کول نشي. دا قانون دوی ته دا حق نه دی ورکړی. دا اصلاح کمیسیون په باره کې دا ګوراوي کمیټه چې دوی جوړ کړی دی، خو په دې باندې زما مجادله او دوی سره حکومت سره ما برې جمهور نه خواهش وکړه چې دا تخنیني فرمان ونه لېږي. اگر چې تخنیني فرمان لېږل د رئیس جمهور یو مسلم حق دی، خو هغه خاص شرایط لري چې کوم وخت کې مثلا رئیس جمهور تخنیني فرمان لېږي. اول هلته پارلمان موجود نه وي، خلا یو مبرم ضرورت ورته وي او قانون نه وي، په هغه صورت کولی شي چې مثلا دا تخنیني فرمان د قانون ځای ونیسي او ډېر شروع ترمن باید پارلمان ته لاړ شي یا پارلمان تایید کړي یا رد کړي. نو ما د رئیس جمهور نه اشتا کړو چې باید دا تقنینی فرمانونه دی ونه لېږي، ځکه دا خلاف د قانون دی. خو کوم موضوعګي چې ما درلوده هغه پارلمان هم تایید کړ، دواړه مجلسانه وویل چې دا فرمان غیر قانوني دی.
نورستاني صاحب، اوس تاسو چې استعفا ورکړه، څه فکر کوئ هغه چې تاسو وایي په ټپه درېدلې حالت چې رامنځته شوی و، یعنی دغه حالت به له منځه ولاړ شي تاسو په استعفا سره؟
زه امید کوم چې دا حالت منځته لاړ شي. د نړیوال نام زما هیله دا ده چې د افغانستان خاص شرایط باید په نظر کې ونیسي، او په زمان کې زمونږ د رحمان نام دا هیله دا ده چې نور د دې اصلاحاتو په بانه باندې دا مملکت بحران خواته وینه شي او یو لاره د حل ورته پیدا کړي او په دې باندې اکتفا وکړي.
تاسو څو ورځې مخکې ویلو چې که چیرې حکومت لازمه نیمایي بودیجه د کمیسیون په اختیار کې ورنه کې ممکن انتخابات په خپل وخت سره نشي، یعنی اوس هم په مخه خبري ولاړی چې انتخابات امکان شته چې وزندګي
زه په مخه خبر باندې ولاړی. ما کله چې د انتخابات نتیجه اعلان کړه په پارتي سیستم د جدي باندې په دې شل د جدي ما جلا امام رئیس جمهور ته یو پیشنهاد ولې چې باید تر 15% د ډالو پورې اقلا 50% د بودیزمو په اختیار کې واچول شي. مقدماتي کارونه د انتخاباتو موږ شروع کوو، مثلا د مرکزونو متوازن کول، د رای ورکونکو یو ووټر لیست جوړول، هغه ته یو مرکز پورې تړل، ډېر کارونه. نو هغه څنګه حکومت البته پیسې نه درلودې یا اراده یې نه و، هغه یا نور مشکلات درلودې یا بین المللي جامع دوی سره کوم مالي مرسته ونه کړه، هغه نیټه تېر شو. یا 15 د دلو هم تېر شو، هوت هم تېر شو، اوس موږ په عمل کې روان یو. نو فکر کوم که چېرې نن هم حکومت دغه بودیجه د کمیسیون په اختیار کې ورکړي، امکان لري چې د عمل تر اخره پورې به دا کمیسیون ته ورسیږي. دا نیټه زه فکر کوم چې کافي نه ده د کمیسیون د خلکو د پاره چې دا ټول تخنیکی مسائل تر تلویزیون د میزانه پورې دوی آماده کړي او انتخابات ترسره شي. امید لرم چې دا انتخابات څنګه چې موږ اعلان کړي تلویزیون د میزانه پورې تکمیل شي. خو زما ډار دا ده چې وخت نا وخت شوی امکان لري چې یو څو د وروسته لاړ شي، خو د میزانه چا خواته لاړ شي ژمی راځي، ژمی خو د انتخاباتو وخت هم نه دی که نه. نو داسې مشکلات شته. امید لرم چې حکومت دې د پاره یو اسان لار ولټوي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر محمد یوسف نورستانی و چې ویلې چا استعفا ته نه مجبوره کړی، بلکې د هیواد ملي ګټو ته په پام سره په خپله خوښه د کمیسیون له ریاست استعفا کړې ده.
ژوند
سری کښه پولیس وژل شوی دی
تا کار وسره نه به تاکر مریض راغی
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وق د شری
پهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابشای وله یا په دالاس وله
وو باندې نور موږ حکومت څخه هیڅ نور چې موږ د وبو باندې بس
لا شي فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د ورکو عزیزانه د لارې پروګرام د ازادي رادیو په هم د خبرونه کې اوریدل سي د غرض ستاسو سیمسونه هم در تلولو خو اوس اتنیم بجې کې دونکو د مهمو خبرونو سرخطونه له اسد الله لودین نوري
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خوانی مشر وای د احتمال شته چې د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات وزندېږي د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې 50 وسلوال مخالفین چې د داعش د جنگیالي هم پکې وو د سولې له بهیر سره یو ځای شوې دي ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا د سنگاپور له ټیم سره مسابقه وکړي پاکستانی چارواکي وایي په یو بریټ کې چې ظاهرا ځان وژون کوي وو لک تر لګه 9 کسان وژل شوی او سلګونه نور ټپيان شوی دي د سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیر عادل الجبیر له ایران غوښتنه وکړه چې له ریاض سره د اړیکو اډی کېدو لپاره د خپل چلند بدل کړي کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته د هغه د پاوز لخوا د پالمیرا لرغونی ښار د بیرتنیولو مبارکي ورکړې ده او د هالان سرنولان وای پولیسو پر روتردام کې یو فرانسوي تبعه پر فرانسې د تروریستي حمله په تنظیمولو کې د لاسترلو په تور نیولې دی
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرونی بریا د هلمند له خلکو جګړه هیره کړه سلګون ځوانان تر پرونی بریا وروسته سړکونه تر اوتل او خوشحالي وکړه الیاس دای هم د هلمند له ځوانان سره په جشن او خوشحالي کې برخه اخیستې او راپور لري
خلاص خوشحالی کرکټ راوړم پلشکرګا کې وډل ځوانان د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د کرکټ روانه سیالي ګوري دوی په خپل منځ کې ډېری خبرې نه کوي ټلویزیون ګوري او کله کله هم په خپل نفه اټکلونه کوي دا اټکلونه کله شوي او کله هم نتیجه نه ورکوي خو دوی یو بل ته په غوسه کې جنم زما په شمول د ناستو کسانو هم د لوبي ګټل زړتن لویږي
زما فکر دا لوبه چې وز د افغانستان ویسټ انډیز شروع ده فکر نه کوم چې موږ به وکړو ځکه چې دا پیچ د بالینګ لپاره جوړ دی او موږ ټارګټ دونه شي نه دی
زه فکر نه کوم چې دا لوبه به وګټو په دې خاطر چې ډیر وکټ موږ د لاس ور کړو
زه فکر نه کوم چې دا لوبه وګټو مګر بیا هم اطمینان لرو چې دا به لوبه به مشته
ویسټ انډیز په چا وګټل او تو په چونه غوړه کړل دلته ناستو کسانو د هند په ناګپور کې د کرکټ پر دغه میدان ځین لوبي کتلې دي نو ځکه فکر کوي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډل اول تو په هنه وکړي ګټور بنوي
lots of fight lots of energy lots of self belief by afghanistan that's been the case mohammad shahzad always leading from the front he's been full of entertainment for us today
د افغانستان د لوبډل تو په هنه پای ته ورسېدل او د ویسټ انډیز لوبډل ته یو څلو چلر ویسټ منډي هدف ټاکي دا چې د ویسټ انډیز په لوبډل کې تکړه تو په هنه کې ګریس ګل نو ځوانان هلمن و او لوبلر د ځان بلل خو د ویسټ انډیز په چیر دی وی تکړه لوبډل په وړاندې هدف یوازې یو څلو چلر ویسټ منډي و نو اسانه نه برښتل کله چې ویسټ انډیز تو په هنه وکړه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډل سوکته په چون کې شو وزلیدل په پوره شل اورونو کې ویسټ انډیز د افغانستان لخوا ورکول شوی هدف مات نه کړ او په هند کې د کرکټ د شل اورز نړیوال جام دا لوبه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډل شو وکړه
مونږ ډېر خوشاله یو چې افغانانو دا لوبه وګټل افغانستان ته یو ویاړ راوي
زه ډېر خوشاله یم چې موږ یو داسې لوبډل ته ماته ورکړ چې هغه خپل بریوا جنگ کې خپل درې سر لوبه ګټلې وي نو موږ د افغانستان لوبډل باندې زه ویاړم
موږ د پاره ډېر د وړیا ځای دی چې ټول ممبرشپ هیواد مو مات کوي په اخیری ځل
زه ډېر خوشاله یم مبارکي وایم ټول هیوادوالو ته چې موږ دا لوبه وګټل او نړۍ ته موږ دل چې موږ یو تکړه ټیم لرو
زه ډېر خوشاله یم چې دا ټیم مات کوي نو نور زما له خاطر کټور افغانان ته مبارکي یو
بیر دن اس ټوډي ان ګډ ټو سی یو ټیکینګ اون اور چمپیونشپ اټس ټایم فور سلفی اس ویل
اون دس
د لوبي تر پای ته رسیدو وروسته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان اصغر ستانکزی پر تلویزیون راښکاره سو او د وطنوالو له ملاتړ او دعاګانو یې مننه وکړه.
ډېره زیاته مننه کوم د افغانستان د خلکو نه چې موږ ډېرې زیات دعاګانې کړې. الحمدلله په دې ورلد کپ کې افغانانو ډېر زیاته ښه لوبه وکړه. دا ټول تاسو دعاګانې همیش موږ په خپلو دعاګانو کې ساتئ. ثانک یو ویری مچ.
د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې سریلانکا، ساوت افریقا او انګلینډ سره ښه لوبې کړې وې خو ټولې بایللې وې، نو ځکه کوم امتیاز نه و ترلاسه کړی.
So there's the match summary. Just 123. Najib was superb for Afghanistan with his 48 unbeaten.
کڅوم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د وستندیز څخه لوبه وګټله او دوه امتیاز یې را خپل کړل، خو په لنډو ورځو کې ځکه له تورنمنت څخه وځي او هیواد ته راځي چې زیات امتیازات یې په لاس را نه وړل. د هلمند خلکو په دې شیبو کې هیڅ غم او بدوی ته وخت واقف نه کړ. لوبه یې وکتله، چې کله یې وګټله نو ګڼ شمېر ځوانان سړکونو ته راووتل، ډزې یې ونه کړې او پریمانه ډولونه یې وډبوله. محمودلی استاي، د ازادي راډیو هلمند.
بلخوا د کندهار په سلګونو اوسیدونکو د کرکټ ملي لوبډلې بریا ول منزله. د شار پر واټونو د سلګونو ځوانانو او کوچنیانو یو لوی کاروان چې د افغانستان بیرغونه ورسره به خوشحالي او اتڼونه وکړل. محمد صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
سلګونو اوسیدونکو په هند کې د نړیوال شلاوریز جام د لس غوره لوبډلو په پړاو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې بریا په خورا جوش او خروش سره ولمانځله. د ښار پر واټونو د زرګونو ځوانانو او کوچنیانو یو لوی کاروان چې د افغانستان بیرغونه ورسره خوشحالي او اتڼونه وکړه. د کرکټ مینوال وایي چې لوبه یې وکتله او د افغانستان د بریا په خاطر یې تر سترګو د خوشحالۍ اوښکې توی سپې.
مانم عبدالله دی او زه ماشاءالله ډېر خوشحاله سولم او ډېر په خپل افغانستان په ټیم فخر کوم. الله جوک چې په هر میدان په هر بازی کې دی دغه کامیاب وي، خدای دې تل کامیاب لري.
زه ډېر خوشحاله یم او فیسبوک کې مې ملګرو سره شیر کوي. زه زه ته دې ویاړم او موږ باید په هر څه کې باید داسې غشته جو وسو په څه کې باید کامیاب تر لاسه کړو.
اسمان سلطان محمد ډېر خوشحاله، بنتیا خوشحاله، یعنی دونه خوشحاله کوم چې دونه خوشحاله کیږي.
مانم علي احمد ډېر خوشحاله، یعنی دا ډېر افغانستان د خلکو لپاره ډېر خوشحالي ځای دی چې د دې آبادي او د سعودي فریاد افغانستان بیرته په ټول نړۍ کې ورپاوي مستدیر د افتخار دی.
په هند کې د روانو سیالیو په لړ کې که څه هم د افغانستان لوبډلې درې لوبې بایللې، خو د شي لوبې له امله یې د کرکټ په نړۍ کې د خلکو زړونه وګټل.
سی ازادي رادیو ته ورځي چې خبرونه د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماشام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر هم دغه سپو د ماشام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د پکتیا له سمکنیو ولسوالۍ څخه سمی الله حلیمی تندر په خپل پیغام کې غوښتنه کړې چې د لیسو ښوونکو ته د هم د بهرني بورس زمینه برابر سي. عطا محمد له هلمند لیکلي په کار ده په هلمند ولایت کې ژر تر ژره پراخ پوځي عملیات وسي کنه دولت به د دولت ضد وسلوالو لاسته ورسي. محمد آغا بهار له روزګان لیکلي د کرکټ افغان لوبغاړي تکړه دي او موږ ور باندې پوره باور لرو. عبدالرحمن له کندهار او غنو نور اوریدونکو د کرکټ د پرونی بریا له کبله د کرکټ ملي ټیم او اوریدونکو ته مبارکي ویلې ده. ګلرحمن جرأت په خپل پیغام کې چې له خوښ خیر علي جلي له ټولو وسلوالو طالبانو هیله کړې چې د سولې خبرو تکشینه او له جنگل لاس واخلي. محمد ایوب عمری له زابل ولایت څخه له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د بې کیفیت درملو د واردولو مخه ونیسي. محب الله محبت له هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې هیڅ کومه لیسه نشته، هیله لرو چې په دې ولسوالۍ کې یوه مجهزه لیسه جوړه سي. عبدالحنان قادری له کندهار لیکلي د یوسف نورستانی پر ځای باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته یو بې طرفه کس وګمارل سي چې په کمیسیون کې اصلاحات راولي. عبدالخالق رحیمی لیکلي د یوسف نورستانی استعفا به نتیجه ورنه کړي، ځکه هر چا چې استعفا ورکړي او د هغه پر ځای بل کس راغلي خیر مو نه دی ورڅخه لیدلی. رحیم الله مقدس لیکلي هیله ده په خانشین ولسوالۍ کې د جګړې ښکېل لوري د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پام وکړي.
داوسته سوزنی اسمی سونه چی دا وان بی سیم شبکه پمراستمو ازادی رادیو ته رلی جلیوه هغه وریدون کی چې د انټرنیټ اسانتیالری کولای سي چې د ازادی رادیو اوسنۍ په خوانی خبرونه د ازادی رادیو پر وی پانه صاف یا وازی ووري ادرس دې ازادی رادیو دات کام یا هم ازادی رادیو ټکی او ار جی هغه وریدون کی چې فیسبوک کاروي کولای سي چې د ازادی رادیو فیسبوک پانه هم خوشا یا لایک کړي هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي په باسونه کې برخه واخلي ویډیوي کلیپونه او وکسونه پکې وګوري د ازادی رادیو خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي هر ورځ پر هم دغه څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی سي د خبرونه په پاتې شیبو کې د ورکو ازنه د لټه پروګرام خبريږي تاسو هم دغه پروګرام ووري شي چې خپل کوم ورک عزیز پمراستا عمومی
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ دا دې بیا موږ تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکوښو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي درانو دوستانو کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدي لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې وایي په تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره وایي دا ځکه کله چې د تاسو کوم ورکشو عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکو وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي که په خپل تلیفوني پیغامونو کې مو د تلیفون شمیره نه وویلې نو د تاسو تلیفوني پیغام نه خبرو ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ورکشو عزیز پیدا شوی دی د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورکشو عزیزان او دوستان لټوي راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره وورو کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورکشو عزیز یا دوست پیدا شي د ازادي رادیو څخه د ورکوښو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 دوستانو پروگرام ته واقعی است. محترم دوستانو، راځي چې د پروگرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې د یو ورک شوي عزیز پاک لدی. دغه تلیفوني پیغام به یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه. موږ یې اعلان دی د غبن کندا د ولادت سره خان خبرې کوم. یو ادا چکلا په نامه باندې، عتیق په نامه باندې نوم یادی دی، وایزه د کاجی مرغا یم. پلار نوم نظر محمد یادی، او د ورور نوم فضل الله یادی، د خور نوم فیلما یادی. که هر څو په دغه اړه باندې یو ورک ورور دی د بولسیم په ورځ موږ پیدا کړی، اسادي تکلیف لري. که هر سړی په دغه نامه باندې سړی یو ورک دی، زموږ سره چې په دغه شماره باندې معلومات ونیسي: 0 اویا شپېته اووه دېرش شپږ سوه درې دېرش، 0 اویا شپېته اووه دېرش شپږ سوه درې دېرش. د کندهار د جړي په ولسوالۍ کښې موږ التماس ونیسي که دولسیم په ورځ موږ پیدا کړی دی، دغه سړي سره چې خبرې وکړي.
تاسې زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که تاسې دغه پروګرام په ازادي راډیو کې ونه اورئ، کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده: www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، اوس وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه عبدالعزیز د هلمند ولایت د ګرمسیل د ولسوالۍ څخه د ازادۍ کارکوونکو ته سلامونه وایم. زما یو ماما دی د بسم الله په نامه دی، د پلار نوم یې غلام سخي دی، د هلمند د کجکي د ګلمبیز اوسېدونکی دی. دېرش کاله کېږي چې ورک دی. د ده په اړه هر څوک چې معلومات لري ما سره دی په دغه شمیره اړیکه ونیسي 0 اویا 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 اتیا نه اتیا پنجه اتیا و سلام
زادی ستار رکن دارولا شکر پا تماس کنز ما رو رو جبلک پا نامت جرلس کالی کلمه سنا دارا کرد ارچا تا که معلومات مکه پا دا لمبر زنگوی سپر اویا پنجی و شتر پنجو سلو ساوش پرس پنجو دیر منان را زادی را جو ساجی کامش تغام نشر کنگ سلام
بله سلام علیکم خیر محمد ما مزار شریف نمی اړکنی ولې دا ما یو خاله دا پنځه ځکا لمیړ سره ایتل دا تروسه دراګ نڅه دا کچېره تو غوال لري دې میډن می سمارت د دستانه کچو غوال لري په دغه شمار دې مون سره پاړی ته کیسه پھر افتا دوا 22 سفر 27
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 5 شماره وار بیا تکرارم 0 1 9 1 3 1 2 1 3 5. ازادی رادیو چجیر منو نکوام او دا خواهیش می ده جماعت ندادم دا پیغام نشر کلی او دیر منو نمربانی.
زالی محمد دی پکتیا ولایت زرمت و سالی ندی ورکو ازدانو پروگرام تخپل پیغام پریگدم. دا چیز ما رور پنوم دا زازی اته کالا دا مخل کورا و تلی و بیدرک شوی دا زما رور دا زای تخپل نمجان نماری پکوی. په دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني بعضې نښې یې دا دي: درمیانه قد لري، سترګې یې تقریبا شنې، او د ښي لاس منځنۍ ګته یې چې مخکې زخمي شوې بېرته کږه روغه شوې ده. که دی زما غږ په خپل اوري او یا یې د انډیوالان اوري، معنوي ورورې له مخې د پلان د شمارو اړیکې ټینګې کړي او خپله 300,000 افغانۍ جایزه دې ترلاسه کړي. د اړیکو شمېرې دي 0 5 3 3 3. بله شماره ده 0 5 1 5 5 5. د خدای په امان.
السلام علیکم، زه په روغ دي خوش ولایت خبرې کوم. کله چې دوی جوش کړه کې خپل کور ته هم راښه ولا نومې فل محمد ده. کار ته څنګه هغه ملامته ده هغه د خپل اور په ځان سره د مخ ځانګ وي 0 5 5 2 2 3 1 1 2. شمېره ریاته 0 5 5 2 3 1 2.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما نوم پاج عثمان د غزنی ولایت د ګیلان د ولسوالۍ د رسمي اوسیدونکی یم. زما یو ورور په نامه دي پدل رسول ولادې رضا ماما ته 15 کاله کېږي له کوره ورځ په هېڅ حالې معلوم نه دی. که هر څوک زما دا پیغام اوري یا دی په خپل اړې په دې شماره کې له ما سره تماس ونیسي 0 1 9 1 3 1 2 1 3 5. شماره ور بیا تکرارم 0 1 9 3 2 1 6. سلام.
زما نوم غاجان نرزوی نوم دمکه شغل په نوسان درې کاله کېږي چې د کندهار ولایت د
محمد نظر د زابل اوسیدونکی یم. زما یو وراره د باران نوم ده، د محمد یعقوب زوی ده، د سید اصل مسی ده. 15 کاله کېږي چې تکوره تللی ده ترۍ تام ده. نو مسلمان چې معلومات د په عقل یې و موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووایې 0 5 2 0 2 2 4 5. شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 5 2 شیپر دوا دوا سلور پینزا وقت منظر کوم. السلام علیکم.
زه فیضالله مطمئن یم، اړیکه مې هم د هلمند ولایت نه دالې سره نیولې ده. زما د اکا زوی عبدالغني نومېږي، ځوان اوس یو نیم کال کېږي د کوره نه دغه قصه ولي د کوره وتلی دی. نو هر چاته که معلومات وي زما سره ټلیفون په دغه شمارو اړیکه ونیسي. 0-3-8-6-2 د ټلیفون شمارې یو ځل بیا بله شماره ده 0-1-11-5-1-9 خپل شیرینی در لاس کې د خدای په امان شو. زه د کلا د کابل ولایت د فرضي ولسوالۍ نه تا سره په تماس ما یو د ماما زوی یو 9 کاله کېږي چې نه پاتې شوی دی. او ازادي راډیو د چا د هلمند د کوم ځای نه زنګ والی یو موټروان ډریور زنګ والی چې ما سره کلینر دی مونږ خپل هم نه ده اورېدلې بل چا دا خبره کړې ده چې ته دوی ته فتح معلوم یا بیا چا هغه وکړ زمونږ سره دې په داش میرا تماس نیسي 0-48-1-342-0-48-1-342 دا اعلان په خپل او یا چا ته پته معلومه په داش میرا دې زنګ وي. وسلام.
بله السلام علیکم. زه حاجی محمد یم له کندهار له میوند نه زنګ ولی دی د بنچمز عثمان خیلو څخه. دلته زموږ د اکا یو زوی ورک دی د احسان الله په نامه سره دی د شرغال الله وراره دی او د امین الله مشر ورور دی. د خپل نوم احسان الله دی نادرک دی حسابي تکلیف لري او مخکې د سبقان ویل هر چا د کوم معلومات کیږي د مهرباني له مخې موږ سره اړیکه ونیسي او دی په لشکرګه کې نادرک سوی دی تقریبا یو نیم کال وخت کیږي چې دی نادرک دی. د شکور وشول شکال عمر تقریبا لري دی. کچیر هر مسلمان ورته د پاک معلومات کولی چې موږ سره په دوه دوه شمیرو اړیکه شمیره 0-1-9-4-4-6-2 دغه شمیره د هر ور مسلمان کولی شي چې زموږ سره اړیکه ونیسي او جایزه ترلاسه کړي. په لشکرګه کې نادرکه سوی دی. وسلام. په احترام خدای په امان. ازادي راډیو نه مننه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0-0-0-2-4-3-6-1. یو ری بیا وایم 0-0-0-2-4-3-6-1. همدار اساسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
زمانم منیر دی وردګ ولایت منچک ولسوالۍ دی لنګر د کلي اوسیدونکی کایما. زما پلار چې ماین نومیږي وکاله مخکې د غزنی په طرف باندې تللی دی. بیا درک نشته که څوک د ده په هکله معلومات لري یا دای د غږ په خپله اوري نو لطفا د دغه لمبر ته زنګ ووهي تر څو موږ ته اطمینان پرې راکړم. 0-9-0-8-6-6. السلام علیکم.
السلام علیکم. ګل محمد د پکتیکا دی ولایت د دې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ یو ورور عید محمد نومېږي چې دا درې کاله کېږي چې نادرکه شوی ده. هېڅ پته یې نه لګېږي. اوس که زما غږ دی اوري که یې دا انډیوالان اوري پر دا شمېره ته یې زنګ ووهي 0-0-2-1-8-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
ما بچې ورګ دي څنګه لښنا شکی دي ما ته نمزه کزا را کیږي نکور خون را کی نه بازار خون را کی د خدای فجار دا یو اعلان خو کی د خدای لپاره را جذب کیم د کندهار ولایت د شوم بولدک د ورسولی خبر کوم زما زوی بارم نمیزي د سفر لشمیاش نه درک دی د تنزل د سفر لشکال دی د تنزل لشمیاش نه درک دی او هر مسلمان ورته کی معلومات په سمخوار کی په هوټل کی په وتا کی په ورته شروع باندې سفر سره ما سره فری را جذب کیم د کندهار ولایت د شوم بولدک خبر کوم نو به شي چې نه بارم نه د سفر لشکال دی د تنزل لشمیاش نه درک دی او دا چارو موږ چې معلومات وی پرداوه شمیرو دې موږ سره تماس ونیسي 0 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم. زه سباون نورزی د روزګان ولایت شید اساس د ولسوالۍ سره ستاسو په تماس کې یم. موږ یو انډیوال ورک دی چې نوم یې ګلجان دی، نو که تاسو ته معلومات یې زموږ سره په دې شمېره تماس ونیسي. 0108 پوژنیوي یونیوي شل. وسلام.
زه حیات الله نوم یم. ما یو ورور د صدو په نامه ورک دی چې دا 14 کاله کېږي چې ورک دی، نو که څوک د په اړه معلومات لري او یا دی خپل اوري ما ته یې په دغه شمېره زنګ ووهي. 0 14 15 1 ځل بیا شمېره وایم. 0 14 15 1 هر چا ته په دغه اړه معلومات ما ته راکړي 3,00,000 افغانۍ بخشیشي ده.
بلی السلام علیکم. زه جنان سراج مالکیم دا مهال د هلمند ولایت ستنې ولده. ما پیغام په دې حاصل دي، زما یو کشر ورور 13 عمر لري د چترچاکه د جام په نامه دی. هغه د دغه ولایت ورک شوی دی تقریبا یوه میاشت کېږي. د هر مسلمان ورور د ده په اړه معلومات لري نو مهرباني دې وکړي په دغه شماره دې زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 18 16 0 3 2 0
سلام علیکم. زه سلیم خبر کوم د لغمان ولایت نه. ما یو ورور ورک دی د اولجان په نامه، سږ شپږم کال ده. چې هر چا ته معلومات وي موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. 0 3 3 4 8 0 شمیره ځل بیا تکرارم. 0 3 3 4 8 0 هر چا ته چې معلومات وي موږ ته موږ سره د بدغه شمېره اړیکه ونیسي.
زه خدای دوست محمود د زابل ولایت د سرسفا د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. ما په څو وخت کېږي یو د اکا زوی دی د اولیجان په نامه سره چې د 15 کالو په شاوخوا عمر لري. دا څو وخت کېږي، دا تقریبا 2.5 کاله کېږي چې دی ورک دی. نو که هر چا ته هر ور ته دا معلومات وي ما سره دې په دغه ټلیفون شمېره اړیکې ونیسي. 0 8 10 40 3 0 1 0 8 10 40 3 0 1 دغه ټلیفون شمېره دې موږ سره تماس ونیسي. شیرینی ورکول کېږي، هر ورور ته چې معلومات وي موږ سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي. مهرباني دې ډېره وي. والسلام علیکم.
زه حمدالله وحدت زابل دولت شوطان سالی زما یو قطیب ورک ده په نامه د محمد عمر ده. قتلات عبدالباکر ده او د زابل دولت د شوطان سالی کېدونکی ده او له ده سره یو بچی ده چې د 12 کلو ده. دا نادرکه ده که دې زما غږ اوري او یا بل څوک زما غږ اوري د ده په حق معلومات وي تر دغه شمېره دې زنګ ووهي. 0 8 5 5 2 2 0 0
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لونه د ماقام تر و بجو پورې خبرونه لري.
مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.